Sí. دا مشال رادیو دا استاذ قربا گل ایاز مستری مشی وخت دا ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې په پیښور کې د پولیسو په یو مشر د بریډ د سین صوبې په سکر خار کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر د ځانمرګي بریډ د پاکستان د خزانه وزیر او د امریکا د سفیر ریچارډ اولسن ترمنځ د ملاقات په افغانستان کې د امریکا CIA د مرکزونو تړلو او د قبایلی سیمو ټریبیونل کې د روانو مقدمو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی امریکا پاکستان ته د دی امیر باشار ډیم د فیزیبلټی لپاره د مالی مرستو باور خور کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازری او د ننګرهار د ساري کلسوالی د امنیت ټینګښت لپاره د سیمار خپلو پوځي عملیات پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د ماسکو لخوا د ایډوارډ سنودن په اړه د هغو رپورټونو د پخې په تمه دي چې هغه د ماسکو د وایټ ډګر څخه وټو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي او کنه اوسم تفصیل پرون د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ولیدل او د دی امیر باشا بند فیزیبلټی لپاره د امریکا د مالی مرستو باور ورکړ د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی APP د امریکای سفیر په حواله وایي چې د امریکا د مالی مرستو اداره USAID د دی امیر باشا بند جوړولو لپاره په فیزیبلټی کې مالی مرستو لپاره چمتو ده اجانس خزانه د وفاقي وزیر لقولوي چې پاکستان د دی امیر باشا بند په فیزیبلټی کې د امریکای د مرستو هرکلای کوي د ملاقات پر وخت د دوارخیزه سرمایکاري په لوزنامه او د امریکای د خارجه وزیر جان کری لخوا د پاکستان ته په مجوزه دوره هم خبري وشوي د سین صوبې د سکر شار په بیراج کالونی کې بیګا ماشام د پوځي استخباراتي ادارې SSP په دفتر تر څرسوي ځانمرګي ډلیز بریت کې د وشل سو شمیره اوس نه تر رسیدلې ده او 15 کسان ژوبل دي د پولیسو چارواکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې د روشماتې پر مهال وسلوالو لومړی د بارود ټک گاډي واچولې او بیا د SSP دفتر ته ننوتل هلته لاسي بمونه وغورځول تردا محاله د دې بریټ پړپ چا پرغړه نه دا خسته هلته بیا په پېښور کې نن سهار د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو د دوه پولیسو وجلسوي او SSP ګل ولی خان جوبل سوی دی د بیړنې ادارې ریسکیو 1122 تر مخه ناصرګند کسانو د پېښور ګل بهار په سیمه کې د پولیسو SSP ګل ولی خان په ګاډي ډز وکړي په دړه د پولیسو یو چارواکي مشال ریډو تول
دو کسان چې کم دی په کې شهیدان شوی دی یو ډرایور یو ګنر او سیب چې کم دی نو سیب به زخمی دی فلال الله دې ورته خیر بیر کی او الله دې خی کی هسپتال کی فایرنګ شوی دی او فایرنګ په د گیر چا پیر نه شوی دی یو طرف ته بل طرف ته ولاړو کسانو هغه به فایرنګ کړي
د پیشې زمواري لا تر اوسه چا نه قبول کړي د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازری او د ننګرهار د حصارک کلسوالی د امنیت د ډنګش لپاره د سیمرغ په نوم فوجي عملیات پیل کړل سوي دي د وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمی نن یو خبر کانفرنس په وینا کې دا د افغانستان د ملي اردو لومړنی تر ټولو پراخ عملیات وبلل
دا عملیات د افغانستان د ملي اردو لومړنی ستر عملیات دی چې تقریبا 4 ځمکني کنډک او 2 هوایي ټولۍ پکې ونډې لري په دې عملیاتو کې موږ له خپلو ځمکنیو او خاصو ځواکونو کار اخیستی دی او ملي پولیس هم سره همکاري لري
دا عملیات وروسته له هغې پیل سوي چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم د ازری او حصارت ولسوالیو پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول او د امنیت د ټینګولو لپاره اړوند ارګانونو ته د اقداماتو لارښودونه وکړه تر دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو منلي و چې وسوالو طالبانو د دواړو ولسوالۍ محاصره کړې دي د افغانستان د قندوز ولایت د قندوز امنیتی چارواکي وایي د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نشته کې دوه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه طالبان ټپیان دي. د قندوز د امنیه کمانډانې ویاند سید سرور حسینی مشال ریډو ټول دغه پیښنن د خان آباد ولسوالۍ وروسته له هغه وسوه چې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یو پوسټه حمله وکړه. وسلوالو طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د ماسکو لخوا د اډوارډ سناودن په اړه د هغه رپورټونو د تصدیق په تمه دي چې آیا هغه ته د ماسکو د هوایي ډګر څخه د وتلو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي دي او کنه. سناودن له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ایریا کې ایسار و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین پساکی وایي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سناودن د قضیه په اړه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې کړې دي او زیاته کړې کچېری روس سناودن ته د هوایي ډګر څخه د بهر وتو اجازه ورنکړي نو دا به ډېر وبخشي که بهر ځخه د وتو اجازه ورکړي نو دا به ډېره د افغان خبروي. امریکا غواړي چې په اډوارډ سناودن په نړۍ کې په ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې د پروګرام د رسوا کولو لوجې مقدمه وچلوي. د هغه وکیل چې له سناودن سره مرسته کوي وایي د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنه لا هم تر غور لاندې ده او سناودن د اوس لپاره باید په هوایي ډګر کې پاتې شي. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټر بم چاودنه کې درې ترګر وژل شوی دي. د نیل ټلویزیون وایي چاودنه د سینای په شمال کې د العریش په شار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات شوی چې د جولای د میاشتې په درېمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د فوج لخوا له واکه لرې کړل شو. دا درې مشکوک وسلوال هغه مهال ووژل شو چې د چاودیدونکو موادو بار موټر یې له وخته مخکې وچاودېده. د سینای په شمالي صحرا سیمه کې رای سیمه کې د چیري چې مثال د فلسطین د غزي پټي سره پوله لري د جولای د 3 منټه رای سي نږدې هر ورځ او سوال پر امنیتی پوسټو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدون کې لشتلج 15 کسان وژل شوی دي. د عراق د سرشار بغداد د شمالي سیمه په یو پټه کې وسلوالو 14 تنه شیر ډرایوران د غو د شناختی اسناد د کتورسته وژل دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوال کسان د وژل شو ګاډو هم غلا کړی دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په پیښور کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو ایس ایس پی په ګاډي برید کړي چې پکې دوه کسان وژل شوی دي. یو عینی شاهد وایي
فایرنګ په د گیر چا پیرنه شې دی. یو طرف ته بل طرف ته ولاړو کسان او غوی فایرنګ کړي.
د پاکستان د سین صوبې په سکر خار کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي برید کې و کسان وژل شوی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن له خزانه وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د باشا ډیم جوړولو کې د مرستو ژمنه کړې. باشا ډیم به د توانایي په بحران قابو موندلو کې څومره مرسته وکړي؟
او باشا ډیم د ایریګیشن
دا قبایلی سیمو د قانوني مقدمو لپاره جوړ شوی فاټا ټریبیونل کې لا هم ډېرې مقدمه فیصله شوی نه دي.
216 کې سودا مسره البته پېنډینګ پراته دي. ډېر کافي زړه بو 55 کارونه بو زیات زړه بو 30 جون 2013 پورې 283 متا نوی انسټیټیوشن وشو.
ونیس پروګرام د سندرو عامل کې بعد ثوابي ضلع د تاریخ د ادیبانو له خولې واوري.
تقریبا تلور لړی د تاریخ او بای لري نمون ته دا خی چې دلته کې اشوکا دی گریټ مرکز هم پاتې شوی دی. دا د کندر یونانی هم دلته په هند غیب مرکز شوی دی.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوردونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په پیښور کې نامعلوم وسلوالو د فرنټیر ریزرو پولیسو ډیپټی کمانډنټ ایس ایس پی ګلولی خان په ګاډي برید کې دوه پولیسوالا وژل دي. په برید کې ګلولی خان بچو دی. د برید ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی. په دې رسو کې په پیښور خار کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې د لسو نه زیات پولیسوالا په مختلفو بریدونو کې وژل شوي دي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس راکوي.
په پیښور ګلبهار کې په عشرت سینما روډ نن سهار د لسو بجو شاوخوا د فرنټیر ریزرو پولیس د ډیپټی کمانډنټ په گاډی د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د هغه ډرایور او یو بل ساتونکي وجل شوی دی. او د فرنټیر ریزرو پولیسو ډیپټی کمانډنټ ګلولی خان په دې پیښه کې سخت جوبل شوی دی. په دې ځل کې د ګلبهار تانی محرر محمد علي مشال ریډیو ته وویل
دوه کسان چې کم دی پکې شهیدان شوي دي، یو ډرایور یو ګنر. او سیب چې کم دی نو سیب زخمی دی فلال، فایرنګ په د ګیر چاپیره نه شوی دی، یو طرف ته بل طرف ته ولاړو کسانو هغې به فایرنګ کړی دی.
په پیښه کې ټپي شوی د فرنټیر ریزرو پولیسو ډیپټی کمانډنټ د علاج لپاره لیډرینګ روختون کې داخل کړی شوی دی. د یاد روختون چیف ایگزیکټیو د نوموړي د روغتیايي حالت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
صورتحال دا ده چې هغه تقریبا داسې ساړه نو باندې 10 بجې راوسته او هغه وخت سټیبل او ګولۍ باندې لګېدلې او د لفټ سایډ ابډومن باندې د خېټې لفټ سایډ او بیا فورن اپریشن وشو. اوس هم منسټر هلته هم راغلی او نو اپریشن تھیټر کې اوس د لږ وخت کې چې اپریشن تھیټر نه راوباسلو
په پیښور کې د سمو دې راهسي پولیس د وسلوالو په فعالیتونو کې وجل کیږي او تر دې دمه یو شمیر پولیس افسران د وسلوالو په فعالیتونو کې وجل شوی دي. دا چې دا لړۍ به تر کومې دوام ولري د دې پښتنې په جواب کې د دیپایي چارو کارپوها او د پښتونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته وویل چې ترسو دوی د قام په حیثیت د ترګرۍ په ضد یو شوی نه وي نو دا لړۍ به دوام ولري.
کومل کې کم قوتونه دي، کم فوج دي او کا انټلیجنس دي او کا پولیټیکل ګورنمنت دي او کا سیول سوسایټي دا او کا میډیا دا، دا ټول خلک چې دي نو په یو ویو لینګ باندې پکار دي چې دې کې فرق نه وي په سوچ کې. د دې سوچ کې هماهنګي پکار ده. کله پورې هماهنګي نه وي راځي تاسو ته یو مشترک کم تاسو دخپل وي هغه مخه نه شي کوی. تاسو نو بیسک شی دا دی چې دی یو آن بورډ وي په ټولو خبرو باندې او دا یو ډېره کمپریهنسیو پالیسي جوړه کړي قومي سطح باندې نیشنل ټریزم پالیسي او په هغې بیا دې عمل کوي. هغې کې آیا دا خبرو طریقه اختیاري اول او که سختي کوي په فوج او پولیس په ذریعه باندې.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو د دې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو د ترسره شوي زیاتره بریدونو پړه تحریکی طالبان پاکستان قبوله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
قدرمن اردوونکو، څنګه تاسو واوریدل په پیښور کې نامعلومه وسلوالو د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټی کمانډن ګل ولی خان په ګاډی ډزې کړې دي چې په هغه پکې بچوي خو دوه پولیس والا پکې وژل شوي دي. همداراز تیر ماښام د پاکستان د سند صوبې په سکر خار کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي او وسلوال بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. د سیمې پولیس وایي په وژل شوو کسانو کې 15 حمله کوونکي او دوه د ISI سرتیری شامل دي. دغه حمله پله تر اوسه پورې کومي وسلوال ډلې پر غاړه نه اخستي. نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکي وایي پیښه د چهارشنبه په ورځ د روژه ماتي په محل د سکر خار په بیراج کالونۍ سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ISI په دفتر حمله وکړه. چارواکي وایي وسلوالو لومبه د بارودو ډک گاډې وچولو او بیا د ISI دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه تیر شپه رسنیو ته څه داسې وویل. دی وایي ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نښه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمیشنر، DIG، قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال SP مسعود بنګش د ټلیفون له لارې بیګا شپه مشال رډیو ته ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتي وخت ټاکلی وو. د هغه په خبره د حمله کون کشمیر د څلورو او 15 کسانو ترمنځ وو. څوک چې د حمله وروسته خپل هدف ته در رسیدو نه وړاندې د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو وجل شوی دی. نوموړي زیاته کړه د حمله له کبله د فوجي استخباراتي ادارې ISI دوه سرتیري هم وجل شوی دي.
چار نه پانچ کسانو ټینټ شوی دي دوه بلډینګ ته دنه فایرنګ شوی ده او هغه کې هم دنه هو بلاس شو په خپل ځان دنه سوسایډ د پولیس سره فایرنګ ایکسچینج مو شو چار سټوډنټ مړ دي او دو سکیورټی اهلکار دي هم آی ایس آی ولو
د ژغورنې د ادارې رضاکار وای په حمله کې 15 سرلوی کسان جوبل شوی هم دي کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوی دي د هسپتال چارواکي وای د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی اینی گواهان وای وسلوالو لومړی زورور چاودنه وکړه او بیا وروسته درې نورې وړې چاودنې هم وشوې په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه په حمله کې جوبل شوی یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال ځایي رسنیو ته څه داسې بیانوي دی وایي زه په دغه ځای کې د ماښام په مانځه ولاړ وم په دغې وخت کې چاودنه وشوه او د چاودنې سم د سروستو د جومات چت په موږ راوغورځېدو او شیشې زما په وجود ولګېدې د سکر د مرستیال پولیس افسر مسعود بنگش په وینا پولیسو د پیښې لومړني تحقیقات مکمل کړي دي او ورته معلومه شوې چې په حمله کې تر 15 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي چې په یو ګاډۍ کې بارو کارول شوي دي د هغه په وینا دا په سکر ښار کې د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده د حملې په اړه ورده مخه دوی ته معلومات وو او په دې مخه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حمله شوې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي
کدر من اوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې د ولسمشریز ټاکنو لپاره پرون سپریم کورټ د جولای 18 نیټه ورکړې و نه دین وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د اگست میاشت شپږم نیټه ټاکلې و خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په سپریم کورټ کې درخواست جمع شوې و چې د ولسمشریز ټاکنې د یو اونۍ وړاندې وکړي شي د دې غوښتنې پاکستان سپریم کورټ دغه نیټه یو اونۍ وړاندې کړې ده د ولسمشریز ټاکنو لپاره د واکمن او د اپوزیشن ګوندونو لخوا امیدواران هم نامزد شوي دي پر دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ جوړ کړی دی
په 13 جولای کې دونکو صدارتي ټاکنو باندې پاکستان پیپلس پارټي تحفظات لري او وایي چې د لړکی دوی غونډه را بللې ده چې فیصله به پکې کولی شي چې دوی صدارتي انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه اسلام آباد کې د عوام منشتل ګوند د مشر اسپندیا ولی خان سره په ګډه رسنو سره خبرو کې د پاکستان پیپلس پارټي صدارتي امیدوار سنیټر رضا رباني وویل چې پاکستان پیپلس پارټي او نور اتحادي ګوندونو نن غونډه را بللې ده چې پکې به غور کولی شي چې صدارتي ټاکنو کې ببرخ اخلی او کنه بایکاټ بکوی زکه چې سپریم کورټ صدارتي ټاکنو را مخکې کېدو کې دوی هیڅ دریض نو اوریدلې او یو لخیزه فیصله وکړه یاد دی وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي راجه ظفر الحق سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې صدارتي انتخابات ته د شپږم اگست په ځای په 13 جولای وکړي شي زکه چې په شپږم اگست او 8 مروجه ده او د پارلیمان زیاتره غړي به د عمرې ادایګي لا تلې وی د پاکستان ته ځیکاران د سپریم کورټ او د مسلم لیگ نن په دې درې سوای کلی چې مشال ریډیو د سیاسي چارو ته ځیکار قریش خټک نه و پختل نو هغه ویل
صدرتي الیکشن چې دی دا یو اهم موقع ده چې د پاکستان چې ولسمشر ټاکل کیږي او په دې کې تاسو کې خبرې کول چې د پارلیمان غړي به چې نفلي عبادت کوي او دا فرض کار چې کم نه پر دوی قانونن او د خلکو اعتماد چې کوم راوړی دی دې ځای ته دغه په ځای باندې دوی او عمرې بکین دی او چې په خونته کې کار کوي زه دا فکر کوم چې کوم ممبران دي د پارلیمنت د خلکو د هغه اعتماد هم توهین دی کوم چې خلکو دی لور کړی دی چې په پارلیمان کې او په سمنیانو کې کینی قانون سازي او کی او د ملک او قوم د بهتره لپاره کار وکړي
د غرنګ په خبر کې د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ضرورت خو دې خبرې چې څومره پارلماني قوتونه دي په پارلمنت کې چې هغه دا فیصله کړې وي چې صدارتي انتخاب به کله کیږي او دا یو طریقه کار یا وخت چې د هغه په توګه حدوده کې د بدقسمتۍ نخکاري داسې چې عدلیه چې د خاص کر سپریم کورټ او د سپریم کورټ چیف جسټس هغه خپل کارونه پرېښودې دي او د ریاستي معاملات خاص کر حکومتي معاملات چې دي په هغه کې ډېر زیات مداخلت کوي او د پارلمنت یا د سیاسي قوتونو چې کوم کردار دی یا د هغه چې منډیټ دی په هغه کې بار بار دوی هغه د مداخلت مظاهره کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې د دې یو غلط تاثر به ځي د پاکستان اولس ته د پاکستان پولیټیکل پارټو ته.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار اکبر الدین په دې باب له وپوښتل نو هغه وویل چې لومړی ترجیح خپل فرایض لور کول پکار دي کوم چې پاین او قانون کې دي او باید چې سیاست او مذهب په یو بل باندې اثر انداز نه کړی شي. د زیاته کړه
خبره د نفلي عبادت او یاد او ریاستي ذمہوارو ده. نو نه به ریاستي ذمہوارې په نفلي عبادتو کې دخل اندازي پوری شي او نه نفلي عبادت د سټیټ افیر بل شي دي او مذهب بل شي دي. مذهبي جماعت او هغه بخامخا کیږي چونکی دا یو اسلامي ملک ته خو بیا په یو داسې مسله باندې چې هغه په اثر انداز ټول په یو بل باندې نه دا زمو په خټي خبره نه ده چې کوم آئین دی د وطن د ستر دی نو داغه احترام په خپل دی. بل د سپریم کورټ د فیصله په ډیر زیات عجیبه غونډه فیصله په دې کې دا ده چې یو فریق په دې کې وورې دی شو او یو فریق اونر دی شو او د قانون مسلمه اصول دی یو کس به هم هغه بغیر د اوریدو نه یعنی داغه موقف به اوریدي شي.
د تزیه کارانو په وینا چې د پاکستان د صدر ټاکنه یو ډیره مهمه معامله ده باید چې ټولو سیاسي ګوندونو دا په اتفاق سره حل کړي وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
کدمنه اوردو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د امریکای په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ترمنځ تیر ورځ ملاقات شوې ده چې پکې د امریکا سفیر پاکستان د خزانه وزیر ته دا باور ورکړی دی چې امریکا به پاکستان سره د باشا ډیم په جوړولو کې مرستې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د امریکای سفیر ریچارډ اولسن او د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار ترمنځ ملاقات شوې ده چې پکې د امیر باشا ډیم نه علاوه په اقتصادي شوبه کې مرسته او دوه اړخیز سرمایه کاری په معاهده هم خبرې شوې دي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وای چې د امریکای سفیر د خزانه وفاقي وزیر ته باور ورکړی دی چې د امیر باشا ډیم جوړول لپاره به امریکا د فیزیبیلیټی په مت کې پاکستان سره مالی مرسته کوي. د ملاقات په حق له د پېښور یونیورسيټي پروفیسر او بهرنو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای چې باشا ډیم پروژه د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري او د امریکای په حق له د پاکستان د اولس منفی رائے ده. نو د امریکای کوشش دی چې څنګه دا رائے بدل کړي.
امریکا پوره کوشش کوي چې د پبلک پرسپشن څنګه اډریس کړي. نو او پاکستان انرژي کرایسس څنګه پر شو نه ده. نو هغه دی شو بکه بیا امریکا دا هم وایي چې پاکستان پر ایران دا پایپ لاین باندې سړي خوشاله نه دي او نو نی پیل کی سو باندې نظر دی. نو امریکا وایي چې دې سره د انرژي کرایسس
د وابډې پخوانی چیرمن شکیل دورانی مشال ریډیو ته اویل چې دا ډیم جوړ شي نه دینه به 3.5 میگا واټ بجلی پیدا کیږي.
نن سبا لکه په پاکستان کې څنګه ګورې کړه تقریبا 3.5 میگا واټ شارټیج دی او باشا ډیم دا شفاش کیږي 3.5 او فائدې خو ډېر زیات فائدې ده. نه نه زیات فائدې ده اریګیشن ټیکنالوژي نو دې سره کم از کم 100,000 ایکړه ځمکه به آبادیږي.
د شکیل دورانی د وینا سره سم چې د ډیم نه صرف بجلی پیدا کېدی شي بلکې د ډیم نکر کلی ته هم فائدہ رسیدلی شي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
واشنگتن پوسټ اورسپانډل کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په افغانستان کې د خپل اډو او مرکزونو تړل پیل کړی دي. د چارواکو په خبره و سی آی ای په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې بدلونونه ساري. دوی وایي که څه هم دوی له افغانستان وځي خو یو دفتر به په کابل کې ولري او ورسره به ډرون الوتکې هم پرېږدي چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. پر دې موضوع د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرکزونو له تړل کېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو ایستلو عمل پیل شوی دی. په تیرو څه د پاسه لسو کالونو کې د استخباراتي ادارې په توګه د سی آی ای رول بدل شو. په تیره لسیزه کې سی آی ای د ترهګرۍ مخنیوي یو ځواک په توګه مخې ته راغله چې وسلوالې بې پیلوټه الوتکې هم ولرلې. ورځپاڼه لیکي اوس په سی آی ای د نړۍ نورو هغو برخو ته توجه ورکوي چې پکې مشکلات دي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي په راتلونکو دوو کالونو کې به په افغانستان کې د سی آی ای مرکزونه له 200 شپږ ته ورکم کړل شي. د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان هم ووځي. چارواکي وایي د مرکزونو کمولو وجه دا هم ده چې له پاکستانه د القاعده وسلوالې ډلې لخوا ګواښ کم شوی دی، ځکه چې مرکزي مشران یې ختم کړل شوي دي. د دوی په خبره په راتلونکي کې سی آی ای نوې ننګونې لري. د بیلګې په توګه په منځني ختیځ کې د بدلونونو څارل او په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکول. د دې ادارې نوی مشر جان برینن هم اشاره کړې ده چې سی آی ای به بیا پر روایتي یا دودیزو استخباراتي کارونو توجه ورکوي. چارواکو په دې خبرې ټینګار کړی دی چې له افغانستانه به په بشپړ ډول نه وځي او په کابل کې به یو مرکز ولري. دا مرکز به په نړۍ کې د سی آی ای له لویو مراکزو یو وي. همداراز سی آی ای به ډرون الوتکې هم ولري چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سی آی ای له افغانستانه وتل پر دې منحصره دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هلته څومره سرتیري ساتي. تمه ده چې امریکا به د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې یوازې 10,000 سرتیري ولري. اوس مهال هلته 35,000 امریکایي پوځیان دي، خو امریکایي حکومت دا اشاره هم ورکړې ده چې کېدای شي له هغه هېواده ټول سرتیري وباسي، ځکه چې امریکایان افغان ولسمشر حامد کرزي ته غوسه دي. ورځپاڼه کاږي په دې صورت کې به ښایي سی آی ای مهم او ځانګړی رول ولري چې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي، ځکه چې کرزي په ښکاره دا منلې وه چې تر کالونو یې له سی آی ای د پیسو بوجۍ یا بورۍ ترلاسه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي سی آی ای د افغانستان استخباراتي ادارې ته د بودیجې زیاته برخه ورکړې او کارکوونکي روزلې دي، او سی آی ای غواړي دا اړیکې پر حال وساتي.
زمونږ همکار پامیر ساحل چې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. د قبایلي سیمو د قانوني مقدمو لپاره جوړ شوی فاټا ټریبیونل کې دا وخت و اتیا مقدمی داسې دي چې لا پری فیصله نه شوي. قبایلي ولس شکایت کوي چې مقدمو فیصله زر نه کیږي او په وخت ورته انصاف نه ملاويږي. په دې موضوع نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د قبایلي سیمو د ولس د قانوني مقدمو د هواري لپاره جوړ په اف سي ار ټریبونل او یا فاټا ټریبونل کې دا سات او اتیا مقدمه داسې شته چې پرې فیصله نه دي شوي. یو تن چې د محمود ایجنسی اوسیدونکو دی، صاحب خان نومېږي، هغه وایي چې په اف سي ار ټریبونل او د قبایلي سیمو د پولیټیکل انتظامیا په عدالتونو کې قانوني مقدمه تر کلونو راهسې چلیږي خو سهالې نه راوځي. دا هغه یو خپل مقدمه چې هغه پرې داسې وویل.
د نن یو 140-150 سال مخکې زمونږ نیکونو راسته خلک پاتې شوي چې هغه خو افغان سټیزن خو مونږ ځان سره زمونږ جداد وغیرہ بکری را کری او مونږ به ویلا غنم منم د کور ورکو مونږ به دا سپورټ کوو، دا به مونږ سپورټ کوي. نو یو دوه کاله مخکې په بوټی کلی کې رپورټ کړو چې دوی سره زمونږ ذاتی جداد دی. نو ټریبیونل سره زمونږ کې شو واپس خپل جرګې ته حواله کړ. نو دوی به هغه حیثیت پاتې نه شو، هڅه بزل وکیلان نیول او فیسونه ورکول او دا زمونږ په خیال سي فضل دی.
د اف سي ار ټریبیونل چیرمن شاولی خان نو د هغه مقدمو چې فیصله شوه دي او یا بیا روان دي هم د شمیر په اړه متره وو پوختل.
چې مورالو نو 20 فروری 2012 کې چومه کتو 216 کې سوره مسره التا پینډینګ پراته وو. چې ډېر کافی زړه بو 55 کال نه بو زیات زړه بو. 30 جون 2013 پورې 283 متا نوی انسټیټیوشن شو. دې کې مو 412 فیصله کړی، فلال 87 کې سوره مسره پینډینګ دي.
د کوم قبایلی سیمونه او کوم قسمه مقدمه ټریبونل ته ډېری راځي؟ شاولی خان وای
نو ټول نه زیات کیسونه خود کورم ایجنسی دی. سیکنډ نمبر کې کلا بای جوړ شي او کلا خیبر شي کیسونه شری غا تقریبا نارکاتکس دی یا دا غوبره توان شو دا خو خیر دی خو دا نارکاتکس ډیر دی.
نو بیا د ولس دا ګیله چې د مقدمو فیصله زر نه کی نو دا ولی شولی خان وویل
امندمنت نامخه چا ټایم لیمټ نو بس کی سونه بچره دو پولیټیکل به خپل چلولو کمشنر به خپل چلولو او ټریبیونل کې به خپل اوس باقاعده ټایم لیمټ فکس دی دی ټایم دورا ټایم کې بتاسو اپیل یا درخواست جمع کړي دی ټایم کې به د جرګه فیصله کوي دی ټایم پر پولیټیکل فیصله کوي دی ټایم پر کمشنر فیصله کوي باقاعده ټول ټایم لیمټ دی به ډیلی کیږي بنه
بیا مو د فټر لایرز فورم د صدر اجاز مومن اډوکیټ سره خبرې وکړي نو هغه هم د اولس په ګیله خپل نظر داسې وړاندې
لکه مطلب کہ یو کیس بدی کے راشی نو داغه تاریخونه بدلیږي بدلیږي را بدلیږي او زدی زر فیصله نه کیږي بل د چې کوم فیصله شوی دی باغه کې زیات تر خلک چې کم دی د هغه فیصلونو مطمئن نه دي دغه عدالت دا مطلب چې بلاندې عدالت کوم فیصله شوی باغه باندې د مطابق یو فیصله ورکی او په ټریبونل کې زیات تر کیسونه دی واپس لاندې ریمان کوي نو هغه مخه زړه مسله او زړه معاملې راغې نه بیا جوړ شي
د شاوري خان په وینا چې اوس د هغه کوشش تا دی چې ګینه مقدمه څنګه راشي نظر تر زر په هغه فیصله ورکړي او دا ځکه چې لکه د تیر وختونو په شان په انصاف ملاوېدو کې نا وخت نشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کزمانه ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې وخت د ماسپخین د مازیګر څلورنی بجې شوې دي د عبد الحی کاکړ نبا د دې سات د خبرونو لنډیز باورو
پرون د پاکستان د خزانه وزیر سنیټر اسحاق ډار په پاکستان کې د امریکا له سفیر ریچرډ اورسن سره ولیدل. ریچرډ اورسن د امیر بادشاہ بند فیسیلیټی لپاره د امریکې د مالی مرستې باور او اسحاق ډار ته ورکړ. د پاکستان په سند صوبه کې د آی ایس آی په دفتر په سوي ځانمرګي ډلې سپرید کې د وژل شو شمیره نه تر رسیدلې ده. د پیښه پرون د سکر شار په بیراج کالونی کې بیګام شام رامنځته شوی و. نن سهار په پېښور کې نامعلومه کسانو په ډزو دوه پولیس وژلي او اس اس پی ګلولي خاني روبل کړی دی. د بیړنۍ ادارې ریسکیو 1122 تر مخه ناڅرګند کسانو د پېښور ګلبهار په سیمه کې د پولیسو اس اس پی ګلولي خان په کاډي ډز وکړي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته پرون ویلي چې قبایلی سیمو لپاره د 2013 او 2014 کال لپاره په سالانه ترقیاتي بجټ کې د طالب له شوبې لپاره د ټولو زیاتې پیسې ایښودل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازرید او د ننګرهار د سرک کلسوالۍ د امنیت ټینګښت لپاره د سیمه په نوم فوجي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ملي پولیسو او وسوالو طالبانو په نشته کې دوه وسوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه طالبان تپیان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د ماسکو لخوا د ایڈورد سناودن په اړه دغه رپورټونه د پخلی پته مندي چې آیا هغه ته د ماسکو د هوایي ډګر څخه د وتلو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي دي او کنه.
عبد الحی کاکړ چې د خبرونو لړنځي ورتاسته وړاندې کول اوس قدرمن اوردونکو په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو او بوریوال کاکړ نړیوال رسنو ته کتنه کړې ده.
د پیښور نخبریدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان نوی حکومت د افغان سولې په حق لا خپل دریس کې مخلص دی او پاکستان د افغانستان امن عمل کې د مرسیال په توګه کردار تر سره کوي. اداري وایي چې دا حقیقت د نړۍ اکثر سیاسي مبصرینو او تجزیه کارانو تسلیم کړی دی چې د افغانستان د نننه امن او سوله نه یوازې د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره ضروری دی بلکې په ټوله نړۍ کې د دې ښه اثرات پرې وتو کې شک نشي کېدی. وړاندې لیکي چې د دغه تجزیه کارانو او کارپوهانو په افغانستان کې د سولې د روان عمل کامیابی د افغانستان د ننه د روانو حالاتو دپاره لازمی ګڼي. د ادارې په وینا چې د دغه تجزیه نگارانو او پوهانو دې نظر سره اتفاق ځکه کېدی شي چې یو خو په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو واپسې سره به په افغانستان کې حالات بدلون ومومي او بل دا چې دغه جنگ ځپلې هیواد په هیڅ صورت کې د ټول عمر جګړو تاب نشي لرلی ځکه نو په افغانستان کې د امن او سولې تر هر سره لومبه ضرورت ته د ادارې په وینا چې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان دوره هم د دغه زنجیر کړی دا قومي وطن ګوند عوام نیشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د سرتاج عزیز افغانستان ته تک ستایلې دي او ویلي دي چې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د صلاحکار د دې دورې به ښه نتیجې رامنځته شي ادارې اخري کلی کې کا افغان حکومت هم دې لړکي د خپل ذمہوارو پوره احساس وکړي او د امریکای په سر چې هم کومي ذمہواري راځي دغه عملی شي نو یقین سره ویلې شي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکراتو فضا به سازګار شي بل طرف ته اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د اندېښنو په وجه د مشترک مفاداتو کونسل په غونډه کې د توانای پالیسي منځوري تر یوې اونې وزنډول شو ادارې لیکي چې د دوران د خبريالانو سره د خبرو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجلی بحران د بد انتظامی سره سره د کرپشن غلا ناهلی حکومتي مشينري د سستي وجه هم ده ادارې د نواز شریف دخلي زیاتوي چې د بجلی په مت کې هر کال یو سل او سلويخ ارب روپی غلا کیږي د غرنګ تیر مالکال کې د ګیس په مت کې نوي ارب روپی پټکړي شوی دي د کوم د مخنیوي د پاره چې د سزا او جزا قانون جوړ کړي شوی دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورسپانه لیکي یو میاشت وړاندې په لومړي ځل د پاکستان په ننګا پربت غونډې غرنۍ سیمه کې پر بهرنیو کسانو برید وسو په هغه برید کې درې تنه د یوکرين دوه د سلواکیا یو د نیپال یو د لتوانیا دوه د چین او یو د امریکا پاسپورت لرونکي چینایي وګړي شامل وو ورسپانه لیکي په ننګا پربت کې سوي برید نه یوازې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې نوې جګړې اشاره ورکړه بلکې دا یې هم وښودله چې سخت دریځي تر کومه کومه ځای رسیدلی سي ګارډین ورسپانه زیاتوي د دې برید د کوونکو او په هغه کې د پنشرسو به پر یو پراخه او مهمه سیمه ډېر اغیزوي په ننګا پربت کې پر بهرنیو سو لدې برید سم د ستوروسته تیرې کې طالبان پاکستان وویل چې دا برید یوې داسې ډلې کړی دی چې د دوی په وینا د دوی د سازمان غړی دی د تیرې کې طالبان پاکستان ویاند دا برید د خپل هغه لوړپوړي مشر د مرګ بدل بللی وو کوم چې تر هغه وړاندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو ورسپانه لیکي د ننګا پربت په پیښه کې د لاس لرونکو پیژندګلوي له دې کبله ډیره مهمه ده چې څه ډول ترهګري د پاکستان له هغو سیمو بهر هم خپره سوې ده چیرې چې وار له مخه حالات خراب دي بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې د اکسپرس ټریبیون د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد نه دي مقاله لیکي کچیر د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ورکړل سوي اجازه په اړه ثبوت پکار وي نو هغه د بټاباد د کمیشن په ریپورت کې مخته راغلی دی د ورسپانې په لیکنه خو بیا هم پاکستانیان پر دې باور کولو ته زړه نازړه دي چې رښتیا به هم دې ملک په خپل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړي وي او کنه اکسپرس ټریبیون ورسپانه زیاتوي ولس باید په دې ځان پوه کړي چې کچیرې پاکستان د بی پیلوټ الوتکو اجازه ورکړي وي نو بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بلل بې ځایه خبره ده ورسپانه لیکي چې یو ځل ته بل هیواد ته اجازه ورکړي چې ستا فضايي حدود استعمال کړي نو بیا دا داسې نه سي ګڼل کېدای چې ګواکې هغه ملک ستاسو د ملک خپلواکۍ تر پښو لاندې کوي
موریوال کاکړو چې د نړیوال رسنو ته کتنه کړې و او قدرمن اوریدونکو دا ونی په سندرو امیر خبرونه کې د پښتني ادب او موسیقي په برخه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابي ځلې د شاعرانو او هنرمندانو د ونډې پاړه واوري دا خبرونه زما همکار هارون باچا جوړ کړی دی
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ مینوالو د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع یا ولسوالۍ د پختون وطن یو له هغو سیمو څخه یادیږي د کومو شاعرانو، لیکوالانو، هنرمندانو چې د پښتني ادب، موسیقۍ په ودې او پرمختیا کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د سوابۍ خلک چې زیاتره ځانته یوسفزي پښتانه وایي، له علم او فرهنګ سره د مینې یوه سپېڅلې سابقه لري چې په عین وخت کې د پښتو ادب او موسیقۍ معاصر سبکونه هم په زړه پورې کلک نیولې دي. د دیونه په سندرو مېل کې به قدرمنو هم د سوابۍ ضلع د شاه منصور کلي د یوه پیژندل شوی شاعر او لیکوال خاغلی نور لمین یوسفزی له خولې د یادې سیمې د ادب او کلتور د لرغونو آثارو په حق لووري، او هم به خبر شي چې د ټکنالوژي او کمپیوټر په دې دور کې پښتانه سرنګ کول شي خپل کلتوري قدرونه نه یوازې پر ځای بلکې د نړۍ د نورو قانونو له هغو سره له احتمالي ټکرې بچ وساتي. په خبرونه کې مې خوندورې سندرې هم راوړي چې په پیل کې درته د خیال محمد استاد په غږ د پخوانی یو دروړم.
تسبیل سالونا مخکار کړنا سلیلې، تسبیل سالونا مخکار کړنا سلیلې، لے بخت ملے لے کڑے دل گرد کڑما تسبیل سالو مرملے.
ګران اوریدونکو، نور لمین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې سوابۍ په تیرو وختونو کې د علم او ادب یو پیاوړی مرکز پاتې شوی دی او د سیمې د پښتو ولسی ادب په برخه کې نومیالي شاعران او استادان زیږولي دي.
تقریبا څلور لړۍ د تاریخ سوابۍ لري. دل تکي چې کوم ډیرای دي، کوم وندونه دي، راغي کوم نمونه دي، د کلو نمونه ته دا خي چې دل تکي د اشوکا دی ګریډ مرکز هم پاتې شوی دی. دا د سکندر یونانی هم دلته په هان کې نغیب مرکز پاتې شوی دی. د دین پس سکندر نو هندو شاعر دلته یو دور تیر شوی دی، او دلته بیا زمونږ د مسلمانان راغلي دي. بیا د هغې نه پس د باقاعده شکل کې چې موږ پښتانه دلته یوسفزي یا مندړ آباد شوي، نو دا هم تقریبا 300 کاله تاریخ لري. چې بیا موږ سره کومه علمي دغه زمونږ په لاس راځي، نو هغه د پنینی ده. کومه زمانه کې چې ټیکسلا آباد وو، او دا اشوکا دی ګریډ زمانه وو، نو دا اړوکې لاور چې ورته وایي، نو دا مرکز د علم او ادب. او دا پنینی چې وو، دی د سنسکرت ژبې قواعددانو، او دا ویل شي پوهان او ماهرین دا وایي چې دی به وګای کې کینو ټیکسلا ته به وته یې دی ویزیټینګ پروفیسر د سنسکرت ژبه خودله، او د په دې کې شاعري هم کوله، د په دې کې لیکل هم کول. او چونکه دلته کې زمان دازدار چې کله موږ رالو اسلامي دور راغی، نو موږ هغه زړه سرمایه او فساد دلته چې چات بریا بورد کړی ده، ځکه زمونږ په لاس باندې صرف نمونه راځي. دغه نښې خوشته زړی خو موږ سره علمي دغه چې کله موږ ګورو، نو چې موږ راشو د یوسفزو دور ته، نو چې کله دلته د ګجوخان په زمانه کې یوسفزي لږ د جنګونو نقلار شو، نو دلته موږ سره بیا ورو ورو د علم او ادب طرف ته بیا راغلي یوسفزي. او مونږ سره چې کوم زوړ د داسې یو سړی په نظر راځي چې هغه خان وم او هغه د مغولو د دور خان وو او د پښتنو خان د مندنو هغه ورسله خان چا چې د علم او ادب سرپرستی کړې ده او د چا په دربار کې یا د هغه په ځای کې د هغه په حجره کې چې کوم دی نو نور الدین اخوند نو خار به ته د هغه دوستانو کې شامل وو، امانت مالیار د مینه وو او دغه شان چې د مولا حسن اخوند شاه منصور وو. نو دا یو د چاربیت شاعرانو دا زموږ د چاربیت ډېر خوږ تازانو نوموړي
خوریدن کو نور لمین یوسف زید سوابای دا غو پخوانو شاعرانو او سندرغاړو چې د چاربیتی په لیکلو ویلو کې خصوصي مهارت درلود یادونه کوي وای چې دغه نوموړي استادان پښتنو ته د یو مثبت تفرید ورکول په هنر پوهیدل
یاد امانت مالیار یو ډیر خو استاد او بیا باور خو موږ تر ډیر زبردست استاد دل تک لکه مثلا مولا حسن خون واره کې دا ویل شي چې د ټول قران په چاربیتو کې ویل او دا ډیره مشهوره خبره ده وای په دې بازارو میله کې بچیدنو مشاعری کی دی دل تبا کہہ دے اور روایت بیا دی کی ما چا دڑ شہران او دکان او سودے قتل مظہریان پدی شم چ پدی کی زما پر نظر اللہ سبحانہ یو ہندو راگ سوکیا ہندو چا چ نات یہ چار بیت دی کنے را چ دلن نہ تقریبا سی یونی مسل کا علم مست کر شے ہے دا سلسلہ دا سر روان دا نو دا جرا شیخ مدین طالب کا محمدین طالب خوب بنیادی تو گوان دے ددی زینو خدا غد زوانے چ تم کریم دور دے یا تم مغا شاعت دور دے نہ کول پس وعدہ کی تیر شے دے خصوصی تو گوان دے پزے دا کہ یاد اگر دا گئے کہ جو صوبتی خبر ہم راضی دے مرغوس چے اگر دا احمدین شنا ہم یا چ کم دے نو اگر دے کہ او دیر نو مولے سندر غار ہم چے خصوصی تو گدا چار دے تے او دا بدل پا علماء دے یا غدی لوی نو نے پٹول اگر وقت پٹول ہندوستان کی جے نو صوبتے خپل یو مثال تا دور دا سی چ ما کم راغت دے نو دا ول سوا 50 نہ چ راضی راتے رو 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 چې بیا کله اتلس سوه 50 نه راوړي بیا مونږ سره ویدی ګل محمد خان ډېر ښه مجلس وو بیا چې د نو عبدالواحد کې کدار راشي چې هغه د چاربیتی بابا دی او دا د چاربیتی چې کومه لړۍ ده نو دا وی د اخیری شاعر و تمام مگر چې نو مونږ سره نورم نشته لکه د باران ته مونږ چې کور شي دی رخي چاربیتی لیږي خو چې څه ته مونږ د کلاسیک چاربیتی وو ان دا هغه چې کدار بابا باندې بالکل هغه پیک طرفه غلې ده بیا دا سراشه نو مونږ سره علی حیدر جوشی بسم الله علی حیدر
سسمیلانی ادر چه سو جواندهی سربن پورتا کمین ور شهران دقا بیاد آده شلم سزای بیل نو بیاد دی سڑی دمر لوی کمال کرده چه تنول پفری ور کرده دا سیعتمند تا پریه دختن کلچر کیا غلی شوی بیاد داد پختو فیلم جو کرده و یوسف خان شربانو چه زمون کم رومانوی داستان اگر تخلیق کرده چه زمون کلچر نگو کرده بیاد دا سلسله چه داستی را روانه دا نموزر بیا
خاغلی اوریدونکو نور لمین یوسف زئی د سوابای د زینو نورو شاعرانو و دیبانو چې د خبره د شلمې پیړۍ د پښتو ژبې د ادب په پرمختیا کې زلند رول لوبولی دی یادونه سه په دا ډول کوي
یا چې کله شلمې سدای تراشي او باقاعده د ژوند یو بل پیرو خوري او بیا خدای خدمتګاري او اسلامي کالج راشي او دغه وخت کې لازم اجرې هم آباد ځینو جانځې استاد زمونږ حجرو کې مهینه سونه کوي میر مچا استاد کوي وای بل کوي دا بیا زمونږ دغه کوالی دور دی بیا دغه وخت کې چې نو مونږ سره مولانا عبدالقادر پیدا شوی دی په پاپیڑا کې څوک چې د پښتو ژبې او ادب ډېر لوی محسن دی کې دغه جوړ کړی د پښتو اکیډمي بیا عبدالغفران بیکس دی مونږ سره چا چې دی نو ډېرې زبردست سندرې هم لیکلي دي او د پښتو خاص سره نګارو بیا مونږ سره پیر محمد شارک د نامبار چاچې د سلیم راز صاحب سره په شریکه باندې ادل رساله سی وه د پښتو افسانې چاپ کړي دي شیر محمد مینوش دی چاچې کوم دی اقبالیاتو ماهر دغه شان بیا مونږ سره فهیم سر حاضر دی څوک چې یو ډېر زبردست مورخ و په دې شلمه سزای کې سوابه یو مورخ هم پیدا کړی دی هغه سره اختلاف خو کېدی شي خو د هغه خپل یو زیار او کار دی چې روشن خان کاکا دی نو دې خلکو بیا د دې ژبې او د دې ادب ډېر لوی کردار دی لکه مثلا د ټوپۍ نادر خان بزمي چې د پښتو رومبای افسانوي مجموعه پلوشي مغلي کړې ده طاهر بخاري دی د لیک علاوه زما خیال دی چې د هغه یو شپېته کلن ادبي ژوند دی چې په هغې کښې هغه مسلسل افسانه هم لیکلې ده تنقیدي او تحقیقي مضامین هم لیکلې دي مونږ سره بیا چې داسې راغلی دی په نو امیر محمد خادم چا چې د پښتون کلچر او د پښتون سیاست دپاره ډېرې ښې سندرې او ډېرې ښې نغمې ویلي دي بیا دا مونږ سره دې وخت کښې چې د پښتو کوم د ټول نه لوی مزاح نګار دی نو هغه هم د یعقوبي ماستر شیر افضل دی دغه شان نورو زمونږ په دې ځوانانو کښې اوس که یو بله مونږ سره ډېر ښه سندرغاړي شته لکه په هغې کښې خصوصا تاسو خپل ځان واخلئ خو بل پله مونږ سره ډېر ښه تخلیقکار هم شته چې هغه عزیز مانیروال دی او هغه روخان یوسف زئی دی انور مانیروال دی
زد خپل وطن پپا کمینا لیونے ما زد خپل وطن پپا کمینا لیونے ما لڑبوی دلڑ امت مینارا پی وتے نشی ممی چیڑ لر شرا نقدے گو پیانے زد سربازانو بابا گانو کڑو سے
قدرمنو د سوابای په بیلابیلو کلو کې چې دا مهال کومې ادبي او کلتوري ټولنې فعالې دي نور لمین یوسف زئی د هغوی په اړه هم مختصر معلومات راکوي
مونږ سره دې وخت کښې ډېرې کومې فعالې ټولنې دي خام قلم د سوابای د دې نه علاوه دلته کښې چې کوم دی نو د امن تحریک والا راغلي دي هغې سره مونږ
شریک سرگرمی کړې ده. بل دلته یو ډېره فعاله ټولنه د هېواد ادبي ټولنه ده چې هغې کې تقریبا لس دولس ټولنې راجمع شوې دي او هغوی هر د میاشتې په اخري طور باندې خپل اجلاس کوي یا په نظرو کې چې د نومونږ سره یو رساله وځي کلمار د هغې خپل یو ټولنه ده. دغه شان په دې بلاک کې چې د نومونږ سره توریری او مارکی او دې کې چې د باسین په نوم باندې او د دې ټولو ټولنو بیا دار چې دوی صرف ځان ځان نه دي، د دوی د ټولو منځ کې یو ډېر ښه کوآرډینیشن دی، یو ډېر ښه ورورولي ده. او زما خیال دی چې په دې دومره سختو حالاتو کې چې خبره چې دی نو خلک په خبرو نه خلاصوي بلکې په ښکر رمولو باندې خلاصوي، په داسې حالاتو کې زما دا ملګري لګیا دي او دوی مشاعرې کوي. اوس یو ټولنه ده زلمی لیکوال، هغوی اوس یو افورټ شروع کړی وایي چې موږ د سوابۍ د ټولو اوسنو شاعرانو دوه دوه کلامونه او د هغوی تعارف به چاپ کوو پېژندلو، او موږ غواړو چې په دې باندې داسې سریزه هم ولیکل شي چې په دې کې د سوابۍ زوړ تاریخ هم د هغې باندې به خبره وشي او دا موږ د ځوانانو ته ورکړو چې هغې ته او دنیا ته وښیو چې موږ صرف په جنگ نه پوهېږو، موږ په علم او په ادب باندې پوهېږو، موږ زبا هنرونه هم روزلی او پاللی شو. داسې ټولنه چرې په مخکې لري چې هغې کې صرف ډزې کېږي. زما خیال دی چې همدکه شاعران او ادیبان، همدکه سندرغاړي او همدکه چې دی د علم او ادب سره تړلي خلک چې دی نه دوی به
ګران اوریدونکو. نور الامین یوسفزی د نوي دور تقاضو ته په پام سره وایي چې پښتانه کولی شي یوه داسې لار اختیار کړي چې خپل کلتوري قدرونه هم له لاسه ورنکړي او د ټولنیز پرمختګ په ځغل کې د نړۍ له نورو قومونو نه وروسته هم پاتې نشي.
کوم چې خارجي کلچر وي یا مادي نو هغه بدلیږي ډېر ژر ژر، او هغه که څوک نه غواړي نو بدلیږي. لکه مثلا موږ شریک تنورونه نو چې کله کمرشل شه تنورونه بیا خو ممکن نه ده. داسې موږ کوو ګودر نو ډېر ښایسته ځای، هم د کار ځای هم د ښکار ځای، او رومانس په پکې هم کېده. خو چې کله کور په کور نل کې شو نو ګودر به د منځه ځي. یو زمونږ باطني کلچر دی، د کوم کلچر چیزونه چې اسان اسان دي او هغه په معروضي حالاتو سره کېږي شي نو هغه پاتې کېږي. لکه مثلا زمونږ اجره ده، دا موږ په جدید شکل کې د دې ځوانانو سره داسې کولی شو چې موږ یو داسې ماډل اجره جوړ کړو چې هغې کې موږ د کمیونټي سنټر شکل ولا ورکو چې په یو سایډ ته چې دی نو منګې ورګا په سیتار کوم پروتي چې کلچر پریزرویشن وي، او بل په موږ یې کې انټرنیټ ولرو. نو ګوره په اجره کې چې دی نو ډایلاګ تکیږي، په اجره کې سر جنگ تکیږي، د ګرم جنگ پیدا تکیږي چې اجره فشار وا. نو دغه شان زموږ چرګا وا چې نه موږ زما خیال دی د ټولې دنیا مسلې په جرګال کې دی چې زموږ خپلې مسلې او د دنیا ځکه چې خبره په خبرو خلاصېږي. دا یو خبره تنازعه ده، دا بله مکالمه ده. دا شان زمونږ د خاندانۍ نظام دی چې په دې کې خلکو ته بھرپور مینه ملاوېږي، او زما خیال دی چې مغرب هم د دې ضرورت دی. داسې ضرورونه شته چې زمونږ باطني کلچر دی، لکه زمونږ د خپلو مقدساتو سره یو روحاني تړون، زمونږ د خپلو قدرونو سره یو روحاني تړون. دا نوي حالات، دا نوي حالات د دې سره په کار دادا چې زمونږ عمر خلک کوم دي چې د خپلو بچو تربیتو کې ایک داوي چې دا یو اعلی ده، یو ټکنالوژي ده، او دا د خپل کلچر د خپل روایت سره استعمالولی شي. دا د کلچر سره، دا د حجرې سره، دا د جرګې سره دې سره تسل نشته.
خو ګوریدونکو، نور لمین یوسفزی خپل همدغه خبرې پر وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو ځوان کول باید د خپل مشاهیرو له کارنامو ځنې خبر کړی شي چې د غراس په ټولنه کې د برداشت او مکالمې یوې فضا جوړېدو ته لار هواره شي.
ګوره ټوله دنیا یوویشتمې صدۍ ته وربند شوه، نو ټولې دنیا پتنونه اچول او چا په کې د خپل ملک جامې نه وې اچولې، خو هر سړی د خپلې ژبې سره وربند شه. نو د نوي دور نېشنلیزم دا دی چې د خپلې ژبې حفاظت کول، د خپلې ژبې نه ترقي ورکول، چا د فیسبوک ژبه هم وي، د یوټیوب ژبه هم وي، هغه چې کوم ډول جدید ټکنالوژي پکې هم وي. یو زلمی چې کله هغه ته د هغه تربیت کې صحیح نه کړی، هغه ته خپل ځان نه ښودلی، هغه ته د خپل کلچر خواږه نه کړی، هغه مثال د کټ پتنګ نه کړی ځان له ونیسه. داسې زموږ منظیم وارای جوړېږي چې موږ خپل بچو ته روښه یو چې لکه څلور سوه کاله مخکې خوشحال بابا کوم شعرونه ویلي دي، نو هغه بلا شعرونه هو به وو علامه اقبال په خپل دیوان کې شامل کړي دي، ترجمه کړي دي. رحمان بابا غوني صوفي سړی وایي چې دا زما د یار جلوه ده چې دې دشي لکه نور په سوما په سومانات. یعنی دومره وسط، دومره لوی زړه چې زمونږ په کلچر کې څومره ځای وو چې لکه رحمان بابا جومات اړو یاد کړی نه دی. دا په دې سوما په سومانات کې هم زما د یار مین ناست دی. مطلب دا دی چې موږ داسې موضوع رہیږي چې په ټلویزیون باندې، په فیسبوک باندې د خپلو بچو رهنمایي وکړو چې هغوی فخر محسوس کړي په خپله ژبه، په خپل کلاس، په خپل کلچر. نو دا زمونږ خپل مقدسات چې کوم د معروضي حالاتو سره ځي،
مثلا والنٹائن ڈے ہے پورے والنٹائن ڈے مخالفت حکم سبھی کی سخامی کا سب دیدا کما پٹاپا کے والنٹائن ڈے سے جگہ وہی چاہیے دا گل پلاس در تلا یا میں گل واق لیا رخصت رکھ رہا مہینہ کو گل ورک ہم بھی کرنا مینا نہ کرنا منگ تو دس حل کو ضرورت ہم دے دس ریفارمر ضرورت ہم دے چاہے ٹیلی ویژن باندھے فیس بک باندھے ان دا خبر اوپر سے دس مواری جڑی کی مشران ہو نہ کہ منگا دس پلو ڈیرو مشران ہو ادبی زوالان مرض کی برج اور دا برج اور زول یا دا پل اور زول من پکار
مینوالو پخ پرونه کې مو د پښتو په زوړ او هم معاصر ادب او فرنګي د سوابې د شاعرانو او هنرمندانو د ونډې په اړه معلومات ترلاسه کړل. په پای کې هم له سوابې ضلع سره د تعلق لرونکي ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ لدی سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
سما شیرینا مزیرا شان سما شیرینا مزیرا شان